او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبرو. خدا وخت 4 بجې او 13 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر ذاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله نن د تاجکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا یې هم د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د دوو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ډران الوتکې چې یوې د یو بم او بلې د دریو بمونو د لیږدولو وړتیاوې درلودې د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه یوړل شوې. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپله خوښه استعفا کړې ده. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین تشین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. په پکتیا کې ساکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې د کار نشتوالی امنیتي ګواښونه قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه، چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل. نو تر غزنی هم موږ پکتیا
د پکتیا د خزو چارو رئیس نصری نوریا خیلوایی هغو بزایه شو خزو چې له ولسوالۍ دوی ته مراجعه کړي ډیری له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډیر مراجعین سي دي هغه موږ په دغه حصہ کې لرو چې د ولسوالۍ څخه ډیر خويندې راغلي دي او دوی اقتصادي مشکلات ډیر زیات شوي. یو سروي اوسي او څه همکاري سي دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه سي ورکول کیږي. زه فکر کوم پغه یو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید د سپایدار د سی برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه ستر سو پر دوی خپل اقتصاد په فو دروي او دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثر پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تکلیل دي وس چې بیرته راستنې کې دی کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. هڅه به دا وکړي ان شاء الله پر راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د خارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې سږ کال 133 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایي مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی دی ځای نشټواله دی.
بلوري ته د پکتیا په گاوان خوست او پکتیکا کې بیا لشپګو کلونو راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو تر لاسو ضروري بایومیټریک شوی کورنۍ میشت دي چې هغه هم د ژمنه یو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د نړۍ دریو پرمختللو هیوادونو د فایزر او بایو انټیک کمپنیو د کورونا ضد واکسین ته اجازه ورکړه، تمه ده چې اروپایي ټولنه هم نن د دې واکسین په اړه پریکړه وکړي. که د اروپا د درملو د تنظیم اداره دا واکسین تایید کړي، نو د روان کال تر پایه به د دې ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اسمت څاروان راپور واورئ.
تمه کیږي چې د اروپایي اتحادیې د درملو اداره نن د امریکا د فایزر او د جرمني د بیو انټی کمپنیو له لوري په ګډه جوړ شوي واکسین ته اجازه ورکړي. که دا واکسین د اروپا د درملو ادارې چې مرکز یې د هالند په امستردام کې دی او په اروپا کې د درملو د تنظیم مسؤلیت لري تایید کړ. د اروپایي اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې باید د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د کورونا پر ضد د واکسین ورکړه پیل شي. ټاکل شوی و چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ د فایزر او بیو انټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له دې چې بریتانیا، امریکا او کاناډا دا واکسین تایید کړ او هغه ته یې د تزریق کېدو اجازه ورکړه، تر فشار لاندې راغله او د پریکړې وخت دی نن ته رامخکې کړ. دا اداره به همداراز په دې با فیصله وکوي چې آیا د مدرنا واکسین ته جواز ورکړي او کنه. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د مدرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو انټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مدرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تسریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مدرنا نږدې 6 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو استادو پر اساس مدرنا واکسین تر 95% پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغېزمن دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټو غړو اجازه ورکړه چې دا واکسین دی هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. د فایزر او بیو انټیک له واکسین سره د مدرنا د واکسین یو لوی توپیر دی چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفي 20 درجه کې وساتل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی نن ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. قدر منوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخه پای تر ورسیدو. د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلای کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اوو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ شی سه مخې ته راسې وایي دي پرې ولیدي دوا مې وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې ورده ونه کوي. کور کې ناست وم، مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د وجه کې سر یې راوندې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوندې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورسره چې جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرېنمځي، بیا جګرته نسم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم وشت کوم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه مخواه عیبی کی
شانو خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال
نکیگی دقیق جور کی چای نسن کلو دیر بوز رو پانده رازی
نو کلا چه ماشمانو هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادیگی زرم از اوریگی چه ولی ما او ها اخو بال دی خیر ده دستی زم وردام دستی بازم بی اقلا اوما نورم زرم از اوریگی خو ما هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سیا هوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه.
بلا رز بیا ماشمان وحی؟
بلا رز
تاسی ماشمان وحی کنه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جوره تکیگی ده غرز داده چه هر سوگی پتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تکندی.
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوی او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دیدنه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سه فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي سې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې چې غوږ پتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار له طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب ځای کوتا کورته راواخله او دبای ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د امور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولې چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل، دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي.
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار وي لار لورې نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پیوکي نه یې پلار پیوکي، چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرکم ده، که ګل دی شه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د
د لوب له میدان په وبلو نيز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چیروغ جوړ او خوشاله وسې پرونه خبرونه کې بو واوري چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ ډیګ پیل شوه ده. په کابل کې د کرکټ د یو نوی معیاري لوبغالي د جوړولو په اړه هم خبر لرو او کو وخت وو د سکوهنه په اړه به هم یو مطلب درته خبر کړو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی چې زاج مل تورمانی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
افغان کرکټ بورډ وای په کابل کې د نوی معیاري لوبغالي لپاره شپې تجربه ځمکه ځانګړي شوې ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په لوخیلو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په هدف د ځمکه ځانګړي شوې ده چې د لومړنۍ رسمي چارو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر رغنیز چارې هم پیل شي. په دې اړه د کرکټ بورډ په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلي چې د لوبغالي آباد 15 ډېر نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او اثر لوسو اکاډمیو سره باندې کورنۍ او بهرنۍ لوبغاړو لپاره 15 ستوریز ملمستون پکې هم جوړیږي. د هرات د بدمنتون د نجونو لوبډلې د بدمنتون په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د هرات د بدمنتون فدراسیون رئیس نادر شاه اميري نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي دوونه وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي. نیوی زیلند له پاکستان د شلوریزو لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه. نیوی زیلند کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوریزه لوبه کې پاکستان ته 9 وکټه ماته ورکړه. نیوزیلند د پاکستان د یو سلسله شپې تمندو هدف د لوبي په شلم اور کې دی یو لوبغاړي په سوځیدو پوره کړ. نیوزیلند په دې بریا سره د درې شلوریزه لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه او بیگ بیش لیگ کې سیدنی سیکسر لوبډلې دویمه بریا خپل کړه. د استرالیا هیواد بیگ بیش سیالۍ 13 ورځ لوبه کې سیدنی سیکسر لوبډلی ایډلیټ سټرایکر لوبډلی ته د 48 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
لا ازادي رادیو نه د لوبول میدانه ونیزه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل په ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ لیګ یا جی پی ایل پیل شوی دی. د شپې دی لیګ کې څو لوبډلې لوبیږي او څومره وخت دوام کوي سما همکار اکرام الله اکرام د دغو سیالیو د یو سمبالونکي عزیز الله خیووال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه پوښتلې دي.
نن شپږم ورځ ده چې دا لیګ موږ پر مخ چولای دی. تقریبا ما 15 لوبې شوي چې نن شپږم لوبوي او هر ورځ یو لوبه کېږي. د غرمې نه بعد ټوټل تقریبا 15 ورځې دوام کوي. یعنی 15 ورځ به پای لوبه وي.
ټولي سو لوبډلې دي په دې لیګ کې.
ټولي اته لوبډلې دي. یو لوبډلې د کابل څخه راغلي او لوبډلې شدید ننګرهار څخه دي. ټول یو بل سره په منځو کې خپل شي مطلب یو هر یو بل سره یو لوبه تر سره کوي. بیا چې کله یو لوبه تر سره کوي موږ بیا دې پوینټ ټیبل ټاکلی چې د هغې د لارې نه بعد بیا فینل دلاره پیدا کوي.
یعنی دا تقریبا لیگ سیستم دی، گروپی سیستم نه دی.
بله هو لیگ سیستم دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ همکاري سمره ده د دې لیگ په چمتو کولو کې تاسو سره؟
تر دې د ما یک مخاص همکاري نه دا کړي. تر هفته ورځې د افغانستان د ډومېسټک کرکټ یعنی کورنی کرکټ د پیج څخه یو خبر شیر کړي چې دا غسی په ننګرهار کې ولې بلا چل کاری نه کړی. هم او همدارنګه سکورر او نور کمنټران دا ټول موږ په خپل شخصي لګښت باندې لګی او خپل شخصي لګښت باندې ولیدل.
او دغه لیگ کې تاسو وړاندې ول چاته لوبډلې دی یو د کابل او و پنګرار کې. دا د کلبونو لوبډلې دی کنه په شخصي لګښت باندې بیلابیل ټولونو جوړې کړي څنګه؟
یو لوبډله د ټولنې دا او یو لوبډله چې کابل راغلی هغه د کابل زلمی لوبډله ده چې تیره د شپږیزې چمپیان هم همدی شوی وو. او نورې چې په ننګرهار کې شپږ لوبډلې نورې پاتې کېږي دا شخصي کلبونه دي.
په دې بیلابیلو اته لوبډلو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي مشته دي کنه د 19 کلنو د غشان د 14 کلنو یا د ای ټیم لوبغاړي پکې موجود دي؟
تر اوسه پورې د ملي لوبډلې داسې لوبغاړي نه درلودل چې هغه کم مشهور چهره معلومه ده. او د 19 کلنو او د افغانستان د فورت کلاس یا مطلب لیستې لوبډلې چې کم هغه لوبغاړي پکې لوبېږي دا غي د نګانا دا غي دغه نه ډیر لوبغاړي موږ سره ولودل. او په تیر شپږ کې چې څومره لوبغاړي لوبېدل تقریبا په لیگ کې زمنګ نیمایي لوبغاړي د ماغه د تیر شپږ کې د افغانستان شپږ کې چې کړي او دا غي ځین لوبغاړي راغلي او نن لوبي او د وسنۍ نسکلانو مطلب دغه تیر کال چې ورلد کپ شو د دې تقریبا 15 کسان تیر ورلڈ کپ ته تللی او د افغانستان نمائندګي کړو هغه ټول دلته ولوبید او لګیا دي نورم لوبیږي.
دا تقریبا اول ځل دی چې په جلال آباد کې دغه ډول یو لیگ پیل کیږي او روان دی. تخنیکی ستونزې به موجودې وي تابن موږ چې ګورو دا لوبې تاسو په فیسبوک په ژوندۍ بڼه باندې خپروي، کوم تخنیک نه مو کار اخیسته او همکاري در سره په دې برخه کې چل؟
تخنیکی ستونزې ممکن موجود وي، موږ غواړو ورځ تر ورځې چې تېر ورځ کښې مې غلطیا نه وي هغه نن نه کوو، چې نن کښې مې غلطیا نه وي هغه استعمال نه کوو. او مطلب د کیمرو لږ مشکل دی، موږ کیمرې ډېرې په کار دي او موږ درې کیمرې لرو، ځکه چې په شخصي امکاناتو موږ دا شروع کړی دی. او تخنیکي همکاران چې کوم دي هغه د ننګرهار د ورزشي خبریالانو مشر عبالدین امرخیل دی را سره، همدارنګه نور ملګري د هغې چې کوم ګروپ کښې خپل ملګري لري هغوی موږ سره په تخنیک بخش کښې کار هم کوي، کمنټري بخش کښې هم کار کوي، او همدغه د کوم کمرامیني پروډکشن چې هغې جوړ کړی په دغه برخه کښې هغوی را سره همکار دي.
دغه ډول لیګونه څه فکر کوئ د افغانستان د کرکټ د راتلونکي دپاره څومره مهم دي چې لکه تاسو مې یادونه وکړه چې نوي لوبغاړي د پردې مخته راشي؟
زیات مهم دي، ځکه که موږ چېرته وګورو افغانستان کرکټ ډېر ښه روان دی، خو مطلب دلته هغه لوبغاړو ته وخت نه ورکول کېږي چې هغه مطلب غریب وي یا هغه ناچاره وي یا هغه بې واسطې. نو دغه لیګونه کښې چې موږ هغه لوبغاړي چې ډېر غریب دي او استعدادونه په کښې دي یا د اطرافو نه راغلي استعدادونه په کښې دي هغه موږ د پردې مخته کوو په لا قسم باندې ګورې، بیا هغه مطلب هر سړی کولی شي چې بیا د خپل حق وغواړي غوښتنه وکړي چې ما هغه یو لوبه ترسره کړې زه دومره استعداد لرم. علاوه د دې نه موږ دغه غوښتنه د کرکټ بورډ نه هم کوو که چېرته راتلونکي ډومېسټک یا فرسټ کلاس چې کوم میچونه دي هغه هم که دغسې زمونږ په شانتې دیو همت وکړي یا زمونږ دغه غوښتنه وکړي چې موږ دا د فرسټ کلاس میچونه ورته لایو کړو تر څو هم د کرکټ لوبغاړي خوښ وشي هم دیو ته هغه د تخنیک د لارې نه لوبغاړو معلومات وشي چې دا لوبغاړی څومره تخنیکي دی.
د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مسؤول عزیز خیووالو اوس هم د سوک وهنې په اړه یو مطلب.
د سوک وهل یا بوکس سپورت د رنګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دستکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ له ځمکې څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی 1.3 متره وي. سوک وهونکي د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي، د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازمه ځواکمني ولري او په کومه ناروغۍ هم اخته نه وي، له لوبې مخکې او له وزن کولو وروسته تر روغتیایي کتنې لاندې نیول کیږي. د سوک وهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره 1-3 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. نوي لوبغاړي کولی شي په 3-2 دقیقې میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې 1 دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سوک وهونکي هم په 3 دقیقې راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبې 10-12 او ان 15 راوندونو ته رسیږي. د سوک وهلو لوبه کیدای شي د یو ورزشکار په ګټه 1 امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سوک وهونکی د یو سیال سوک وهونکي د ضربې له امله په ځمکه ولویږي او لوبڅار تر 10 حساب وکړي او هغه له خپل ځای څخه پورته نه شي لوبه یې بایلوده او وایي هغه ناکاوټ شو. د لوبې بهیر د رنګ په دننه کې د ریفري لخوا او د رنګ په څنګ کې د یو څارونکي پلاوي لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل منه دي او همدارنګه په خلاص او نه موټي شوي لاس لیچ او څپېړې باندې وار کول هم فول دی. په افغانستان کې د سوک وهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سوک وهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې ښځه لیدلې دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
Thank you.
په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خات یاد او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/